په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د راروان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د لګول شویو شرطونو هرکلی کړی دی. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟ په دې اړه مودې اقتصادي چارو له دې وکارپو سره مرکه کړې. پر ځین نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته کموي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونو د یوې میاشتې په مخه بند شول. او اسرائیل وایي په سوریه کې د سوریه پوځ او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه. امریکا اعلان وکړ چې تر اتلونکو دو میاشتو پورې 2000 سرتیری هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت 13:12 وکړ. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری ډیر دي چې د اتلونکو جنوري میاشتې له نیمایي وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي. د امریکا د دفاع وزیر کریس میلر دغه اعلان پر مهال وویل دا پریکړه په افغانستان کې په بریالۍ او مسؤلانه نه ډول د جګړې د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ټرمپ تګلاره مناکسوي. له طالبانو سره د امریکا د دوهې د هوکړې له مخې ټاکل شوي ټول امریکایي سرتیري د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح وایي چې د کابل پانتون د بریدی او بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلی صالح نن د خبره په خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي د رحمت الله په نوم یو کس چې په دې جنایت کې مستقیم لاس لري او د برید ګری ډلې غړی دی نیول شوی. امر الله صالح پرون هم ویلي وو چې په پکتیا کې افغان پوځیانو د کابل پانتون د بریدی او عامل وژلی او یو بل نیولی دی. د کابل پانتون پر حقوق پانزی باندې د نومبر په 2مه وسلوال برید وشو چې له عمله 50 تنه مړه او ټپیان شول. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څیړنې لاندې ده. د وزارت ویان طارق قاریان ویلي موندنې ښیي چې د دایی او تر هغه مخکې کابل کې د بل خبريال یماس یواش په وژنه کې طالبان لاس لري.
طالبان تروریست توان ازیره ندارن.
ترهګر طالبان د دې وسنه لري چې له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. دوی ورستیو کې ځینې ترورونه وکړل لکه د خاغلی دایی او یماس یاوش وژن. زموږ کشفی او استخباراتي څنګه د دې پیښو په پلټنه بوخت دي.
استخباراتي ما قرار دارد.
هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د تیرې پنځشنبه په ورځ د غمان چاودنه کې وژل شو چې موټر پورې نخلول شوی وو. طالبانو بیا پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونو د یوې میاشتې په مخه بند شول. د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن وویل چې دغه پریکړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې شوې.
دا چې افغانستان د کورونا له دویمې څپې سره مخامخ دی د کابینې د دوشنبه ورځې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لیندۍ میاشتې تر وروستیو دی د ودونو هوټلونه تړلي وي. عامې روغتیا وزارت له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د دې امر په پلي کولو کار کوي.
رسمی شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4300 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او 1450 کورونایي ناروغان مړه شوي. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي وو چې د کورونا او له کبله یې د مړینې غیر رسمي شمیرې ډېرې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن دغه هیواد له ولسمشرې سالوما زورابیشویلی سره وکتل. په امنیتي او دفاعي برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او دغه راز د آزاد او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې د جنوبي قفقاز د دغه هیواد له چارواکو سره د پامپیو د بحث وړ مسایل دي. دغه خبرې په تبلیسي کې د امریکا سفارت په یو خبرپاڼه کې کړې دي. په خبرپاڼه کې وړاندې راغلي پامپیو د ګرجستان ولسمشر ته د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د مرستو ډاډ ورکړ. پامپیو و هیوادونو ته خپل تازه سفر له فرانسې پیل کړی. اسرائیل وای په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهداف او هوایی بریدونه کړی دي. د اسرائیل په وینا د غبریدونه روسته تر دې وشول چې د دوی تر واک لاندې جولان سیمه کې د سړک غاړی او ماين وموندل شو. د سوریه دولتي خبری اژانس ویلي د اسرائیل په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوي او یو بل ټپي دي. اسرائیل د 1980 کلونو په جګړه کې د جولان ټپي ونیولې او روسته ځینې سیمه له خپل خاور سره یو ځای کړې. دغه ګام د نړیوال ټولنې لخوا پر رسمیتونه پیژندل شو. اسرائیل له 13 کلونو راهیسې د سوریه پر پوځي اهدافو او د قدس او حزب الله ډلې پر مرکزونو بریدونه کوي. ایران د سوریه د رژیم او د بشار الاسد ملاتړی دی، خو دمشق هیڅ کله نه ده تایید کړی چې ایرانی ځواکونه د سوریه خاوره کې حضور ولري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړ. پر حاله ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریسټوفر کرپس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بللې وي او همې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو په خاطر د ولسمشر ادعا رد کړې وي. ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې د کریس روستای بیان ډیر ناسم و.
له اسد الله لودین نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی وکړ. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي، نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د 4 کلنې نه 1 کلنې ته هم راغلي دي.
نړیوالو په مرسته په افغانستان کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي. د غراز په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو هم د بیا رغونې په برخه کې یو څه کارونه کړي. په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوي د نړۍ دوه لګواخ سره مخ دي.
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو ویجاړې دوه ګواخ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي کېدای شي د زیړي بابا د پل په سیر په ملا ماته او له کار ولویږي.
د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهم نیمه کې دوه اونیز خبرونه مهیروي.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشریدلو شیرو د میشلی خان له دورې نشو.
دا په دې ژوند په شیبو اونیز خبرونه کې واورئ. له بلې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو له خبرونه سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه شرطونه کولی شي له دې هوا سره د یوې تلپاتې سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د نومبر په 23 او 24 د افغانستان په اړه نړیوال مرستندوی کانفرنس په جنیوا کې جوړ شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خاطر پر دې سپر راپور کې اوري.
د جنیوا کانفرنس لپاره رسیدو سره نړیوال ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاري لپاره لس شرطونه وړاندې کړي دي. د غلس شرطونه په تیر 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاستراوړونو ساتنه، د یو هررخي زوربند ټینګیدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې له فساد سره اغیزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ له اهدافو څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د ځواب ویلو د تګلارې دوام او د مرستو د رسونې په برخه کې د ټولو موانع لرې کول. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د چهار شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې شرطونو د پوره کېدو لپاره ژمن دی.
دولت جمهوریت اسلامی افغانستان
خان حکومت د نړیوال ټولنې له هغه لاسو شرطونو څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوی دی. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمن دی او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خبره ده د اوربند غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
ښاغلی تهذیب وایي افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کانفرانس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. د ژنیف کانفرانس ټاکل شوې را روانه اونۍ له افغانستان سره د مرستو د دوام په موخه ترسره شي. ټاکل شوي لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواو ته د امریکا، اسټرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایټالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې تړاو په یوې تازه اعلامیه کې چې د چهار شنبې په ورځ خپره کړې ویلي، دغه لس شرطونه او له دې وروسته مرستې دې پورې تړلې دي چې د سولې دواړو خواوې د افغانانو په مالکیت یوې هر اړخیزې پرېکړې ته ورسیږي. په دې اعلامیه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه شوې ویل شوي چې طالبان باید له دې تاریخي فرصت څخه په استفادې سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي. له بلې خوا بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه مرستې چې اغیز په مستقیم ډول په افغانانو نه وي بې ګټې دي.
نو د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې باید وایي چې لومړی خو د شک نشته دی چې زموږ ګران ولس له سختو ستونزو سره مخ دی. هغه مرستې چې د ولس په نامه راټولېږي، د هیواد په نامه راټولېږي او بیا د خاصو اشخاصو جیبونه ته لویږي، دا ډول مرستو نه موږ ملاتړ کوو، نه غوښتنه کوو، داونه په دې اړه چا سره همکاري کوو.
له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي و چې طالبانو په ژنیف کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. انډراس وون براند تېره ورځ خبریالانو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن دا د دوی لپاره یو ښه چانس کېدای شو چې په جنیوا کانفرنس کې ځان نړیوالو ته ښودلی وای.
په همدې موضوع مې مخکې د اقتصادي چارو لپو وحید الله غازی خیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې نړیوالې ټولنې د افغانستان پر حکومت نوي شرطونه ایښي. آیا حکومت له فساد سره د مبارزې په ګډون د نړیوالو د یو شمېر غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟
نه، حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي. نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي. نو په دې کې خو لس شرطونه دي، ټول خو عمده شرط په کې دا د اوربند دی، د ښې حکومتولۍ او د بشر د حقونو ډیموکراسۍ. ښه، د هغې خو به حکومت طبعا هرکلی کوي او دا د هغه مسله په داسې وخت کې مخکې کوي، د اوربند مسله، د سولې مسله، چې حکومت ته چې تصمیم لري او دا ګنګوسی وي چې دوی ګواکې خپل پلاوی له دوهې نه راغواړي، نو دا بیا په نړیوالې ټولنې باندې ډېر ښه تاثیر نه لري. په همدې خاطر باندې دا شرایط ورته مخته کړي دي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته ژمن پاتې شي، خپل هیات له دوهې نه راونه غواړي.
یو خدای سولې موضوع ده چې په دغه نوو شرطونو کې طالبان هم د پوره کولو یو اړخ بلل شوی دی. له دې مخکې هم اروپایي ټولنې او دغه راز نور د افغانستان مرستندویانو له طالبانو غوښتي وو چې باید شخړې کمې کړي او راتلونکي کې دوی مرستې هم د دوی په کروړو پورې تړلې دي. بل اړخ د افغانستان حکومت دی، د افغانستان له حکومت نه په دې تیرو پرله پسې کلونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې، د رښتینې مبارزې غوښتنه کې ده. فکر کوي چې د افغانستان حکومت توانېدلی چې د فساد په برخه کې، د فساد د جړلو د ایستلو په برخه کې هغه څه چې نړیوال ترې غواړي اقدام کړی؟
نه، حکومت خو په دې برخه کې ډېر کمیسیونونه جوړ کړل او هغه کمیسیونونو هیڅ نتیجه ورنه کړه. اوس نوی کمیسیون جوړ کړ، ښه، د تیرو کمیسیونونو هغه سودا په داسې وخت کې جوړېږي چې دوی د جنیوا کانفرنس ته روان دي. نو دوی به د جنیوا په کانفرنس کې څه مخته کوي؟ سره له دې چې دوی د دې نه مخکې ځینې چارواکي څارنوالۍ ته ورپېژندل، خو هغه اوس هم برحاله دي، په وظایفو باندې دي، تغییر او تبدیل په هغوی کې راغلی دی. لکه د مالی وزارت ځینې کارمندانو، د ځینې لوړپوړي چارواکي کیو، د کورونا د بودیجې پیسې چې اخیستې وي، نیکې ځینې وزیران، ځینې والیان، ولې هغه خو اوسه پورې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، ولې د مکتوب په اساس باندې، ولې هغوی خو هغه ته نه دي حاضر شوي، تحقیق ته نه دي حاضر شوي. نو همدا خاطر ده چې نړیوالو په دوی باندې خپل هغه شرایط ایښي دي او بې باوري پرې فوق العاده زیاته ده.
په مخکېني د بروکسل په کنفرانس کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. خو اوس د دغه کانفرنس په درشل کې ځینی اندېښنې راپورته شوې چې خی د افغانستان نړیوال ملاتړي هغه مرستې ونکړي، لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې دا مرستې به هم یو کال په شرطونو پورې تړلې وي. فکر کوي چې دا ځل به هم افغانستان همغومره مرستې ترلاسه کړي له نړیوالې ټولنې؟
نه، نړیواله ټولنه بالخصوص هغه ډونر هیوادونه ډیر زیات خوابدي دي چې هغوی دلته سفارتونه اکثریت ټول لري، هغوی ډیر خوابدي دي، دوی د حالات له نږدې نه څاري، دوی ګوري چې خراب حکومت ولي، انصاف ته لاسرسی او فساد، انساني قاچاق، مخدره مواد، دا ټول ډیر زیات دلته دي. نو په همدې خاطر باندې دوی فقط د دې لپاره چې دغه وخت راورسېد د جنیوا کانفرنس دا کاري وکړي او تشریفاتي ولې دغه مرستې خو هلته به اعلان شي مګر ور به نه کړل شي، ځکه تر څو پورې چې دوی ځان ثابت نه کړي چې ښه حکومت ولي، ډیموکراسي، د بشر حقونه او اوربند د سولې تعهد دا شی دوی ونه کړي دا مرستې بیا نه ورکول کیږي، دا به فقط اعلان کړي او هغه په مشروط شکل باندې.
مخکې مهم یادونه وکړه چې اوربند یادونه هم شوې ده، د اوربند یو اړخ وسلول طالبان دي او بل اړخ هم د افغانستان حکومت دی. په دغه نو شرطونو کې دواړه لوري مکلف بلل شوی، څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه غواړي چې د جګړې دواړه لوري باید نرمښت وخی؟
بدون شک خو ډیر مسولیت خو چې لري هغه حکومت لري، اوربند هم یو طرفه نه کیږي، دواړه لوري باید اوربند وکړي، ولی د افغانستان د خلکو په وړاندې نړۍ ته خو مسول چې دی هغه د افغانستان حکومت دی او حکومت باید انعطاف وکړي، یو څه قرباني ورکړي، اعلان وکړي چې زه اوربند کوم، اوربند ته حاضر یم د حسنیت په خاطر باندې، د سولې د پروسې د ګړندیتوب په خاطر باندې باید یو څه اقدامات وکړي. ولی متاسفانه چې په حکومت کې موږ دغه انعطاف نه وینو او بد خانه چې طالب هم دغه انعطاف نه یوازې خودل نه دی بلکې شدت یې جنگ طلا هم ورکړی دی. نو طالب خو په دغه جنگونو باندې دا ښیي چې که امریکایان په افغانستان کې نه وي موږ کولای شو چې د کابل په زړه کې دغه سي حمله وکړو او حکومت چیلنج کړو، حکومت باندې خلکو باور کم کړو. نو هغوی خو دا شوقي وډاله ده مګر ډیر مسولیت کو حکومت لري، حکومت باید په خپل پالیسي کې تغییر راولي، ولی متاسفانه زه د دوی په پالیسي کې تغییر نه وینم، د سي پالیسي میکران نه وینم چې ځان د نړیوالو مرستو لپاره ایار کی او دنیا ته څه غوښتنې دي هغه هدا کل کسل 100% نشي پوره کول، 50% خو پوره کی.
په افغانستان کې ستر پروژو لپاره اوږد مهاله مالی مرستو ژمنې ډېرې مهمې دي، د څو کلونو په مخه اوس کچره نړیوال مرستندویان دغه مرستې په یو کال پورې تړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به ډېر ستر یا لوی پروژې چې تکمیلول ډېر وخت نسی هغه نور عملی نشي؟
هڅه د سلوي پروژې نشته چې اوس پکار روان دي. دا اوس موږ اته ویشتو ولایتو کې جنگ لرو، په کابل په شمول باندې ټول ولایتونه نه امن دي، لوی پروژې په ټپه درېدلې دي، امنیت فوق العاده زیات خراب دی او دغه مرستې چې ما ویلې یو کلن دار یو کلن یو کال کې نه کیږي، دا یو بل پیغام لري. هلته د سولې پروسه روانه ده او کچیرته غوی توافق ته سر رسیږي بیا به د نوي حکومت سره دنیا بالخصوص نړیوال بانک او امریکا متحده ایالات ډېر مرستې اعلانوي.
د اقتصادي چارو پو وحید الله غازی خیلو د جنیوا کانفرنس په اړه رویټرز خبری آژانس هم تورزی مخکې په یو راپور کې کتنه کړې او ویلي چې نړیوال مرستندویان خیلا افغانستان سره د جنیوا په راتلونکي کانفرنس کې د کم مرستو ژمنې وکړي او د کېدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرطونه کېږدي. چې مخکې مو واورېدل د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې لس شرطونه ایښي. رویټرز خبری آژانس په دې راپور کې د ځینو سرچینو له قوله ویلي د امریکا متحده ایالات او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کانفرنس به چې په پام کې ده د نومبر راتلونکي اونۍ د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي، له دې هیواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کم مرستو ژمنې وکړي. دغه سرچینو چې له موضوع خبرې او رویټرز خبري آژانس ته نمونه نه دي په ډاګه شوي ویلي متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندویه هیواد په پام کې لري چې له دې هیواد سره په ملکي برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالرو ته راکمې کړي. سرچینې دا هم ویلي واشنگتن غواړي کېدونکې مرستې په یو کال پورې محدودې کړي، نه پر څلورو کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغه سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نورو غړو لکه برېټانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دېرش کمې کړي. د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره تر 2020 کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې وه، یعنې په کال کې 3.8 میلیارډ ډالر د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د هېواد حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت هڅه کوي. خو وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالي مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوي اوس د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوی اوس د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. کونړ اوسیدونکو وایي د پلونو د کونړ د سیند دواړو غاړو ته پراته ولسونه سره انخلولي وو او کړي ترمیم او ساتنې په برخه کې اقدامات ونشي، خلک به بیرته له سیند څخه په جالو کې اوړي. نور هلی له اسدآباد د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ پر سپان سیند د سپین جماعت پل څو کاله مخکې په کونړ کې میشتو بهراني ځواکونو د لکونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړ او دلته د سیند د دواړو غاړو لسونه سره وتړل. خو اوس د دې پل ستنیو محافظتي دیوالونه تر ډیره سیلابونو او زیاتو اوبو کمزوري کړي او هر غړی د نړیدو خطر شته. د سیمې خلک وایي که د سپین جماعت د پل د خوندیتوب او ترمیم لپاره اقدام ونشي، خای داسې وخت راشي چې بیا به اوبه له ورخ تیری او پل به په بشپړه توګه نړېدلی وي. پر کونړ سیند د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته شپږ پاخه پلونه جوړ شوي. دې پلونو د سیند دواړو خواو ته د پرتو ولسونو مزلونه لنډ کړي او یو بل سره وصل کړي. خو اوس له دې پلونو څخه د زیړي بابا په نوم پل د نه پاملرنې له کبله ډېر لس کاله وړاندې لومړی په ملا مات او ونړېده او همداسې ویجاړ پروت دی. پاتې نور هم د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د کونړ یو اوسیدونکی عمران خان وایي
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي کېدای شي د زیړي بابا د پل په څیر په ملا مات او له کار ولویږي. دا د سپین جماعت پل دی چې د لویدو د ګواښ سره مخ دی. په دې باندې ډېر پیسې مصرف شوي دي. زموږ د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د دې د ترمیمولو لپاره کار وکړي.
کونړیان وایي باید اړوندې ادارې د پلونو ترمیم او ساتنې ته ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې که دا پلونه ویجاړ شي افغان حکومت یې ښایي بیا د ودانولو توان ونه لري. د کونړ اوسیدونکی عطاالله ساپی وایي
دیوالونه کینی دي جوړ شوي او پل ته تحریب رسیږي. باید چې هلته نوي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه شته پلونه چې کوم دي دا وران نه شي. حکومت دومره بودیجه او دومره وس نه لري چې نوي پلونه جوړ کړي.
د دوی په خبره چې پخوا به د جالو او کښتیو په وسیله له سیند څخه پورې وتل چې ډیری وختونه به د جالو او کښتیو د چپه کېدو او سیند کې د ډوبېدو له امله د غم په ټغر ناست و. خو کله چې بهرنیو ځواکونو د کونړ پر سیند ځای پر ځای پلونه جوړ کړل د جالو دور پای ته ورسید او د سیند د دواړو غاړو د خلکو ترمنځ تګ راتګ اسانه شو. په کونړ کې د فوایدامي ریاست مسولین هم مني چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کونړ پر سیند د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوي پلونه د نړیدو له خطر سره مخ دي. د کونړ د فوایدامي رئیس انجینر عبدالله دورانی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې پلونو د ساتنې او ترمیم هڅې کوي.
دا دوه پلونه چې حالات ډیر خراب وو، یو د پاشت پلو د حاکم آباد پلو، په دې باندې تقریبا د دېرش میلیونه په شاوخوا کې پیسې مصرف کړي دي. هغه پایې مکمله تخریب شوي وي. په ځینو وختو کې هم محافظتي دفاعي دیوالونه هغه هم له منځه تللي وو. په همداسې په ترتیب سره انشاءالله دا نور پلونه چې په کونړ کې موجود دي دې دپاره به ټول هغه تخنیکي سروې ترسره کړې ده او مرکز سره مشرکه کړې ده. د هغو په هماهنګۍ سره او د بودیجې په موجودیت سره به انشاءالله په دا نورو پلونو باندې موږ هم کار شروع کړو.
کونړیان وایي د پلونو جوړېدو سره یې په سیند کې لګواخونو ډک تګ راتګ پای ته رسیدلې ده. خو حکومت ته پکار دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د جوړو شویو پلونو ساتنه وکړي او پرې نګدي چې دوی بیا د زړې زمانی جالو او کښتیو ته استانه شي.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شي. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د نومبر په 19 په یو ورځني سفر کابل ته لاړ شي. نوموړی به په دې یو ورځني سفر کې له افغان چارواکو سره د سیمې د امنیت او د خپل منځي سوداګرۍ سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. آیا په پاکستان کې دولتي رسنیو یا چارواکو د دغه سفر په اړه څه څرګندونې کړي؟ مخکې مو د اسلام آباد کې د مشال راډیو له همکار طاهر خان سره خبرې وکړي.
رسمی ایجنډا خو نه د ایران شوی، البته په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان مشال ریډیو ته په یو رالیګلی شوی پیغام کې استبلی شوی پیغام کې دا خبره کړې ده چې د سولې په مسله به خبره کیږي د افغانستان. منصور خان دا خبر هم کوي چې اقتصادي تعلقات او بیا په اقتصادي تعلقاتو کې چې کوم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2010 کې هغه ترانزیت تجارت هغه معاهده شوی و، دواړه غاړو تجاویز پیش کړي دي چې ځکه چې دا معاهده ده د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې ختمي کوي. اقتصادي تعلقات خبرم ده د افغانستان و د پاکستان نه غوښتنه وی چې د سولې په دې موضوع باندې دوی هغه سره همکاري وکړي، او نن سبا چې کوم د افغانستان جنگ هم روان دی، بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ هم نشته، او نو هغه د پاکستان نه غوښتنه کوي ضرور چې د تشدد په کمی کې بیا د اوربن په اعلان کې دوی افغانستان سره مدد وکړي، ځکه افغانستان کې دا سوچ دی چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، اثر لري، دا کار کولی شي. نو وکړي شي د پاکستان خپل ځنې مطالبه به وي د افغانستان نه. او سفر د عمران خان اولنې سفر دی د افغانستان د ولسمشر لخوا ورته سپتمبر کې د دې سفر برنه ورکړی شوی و چې عمران خان دا منلی و.
په اسلام آباد کې زموږ د مشال راډیو همکار طاهر خان چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کیدونکو سفر په اړه نور جزئیات را سره شریکول. تر دغه سفر مخکې د هغه د اقتصادي چارو د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه پر اس کابل ته تللی په درې ورځني سفر له افغان چارواکو سره خبرې کوي او د سفر لپاره تیاری نیسي. کچری عمران خان سبا کابل ته ولاړ شي، دا به په اګوست کې د 2013 کال په اګوست کې د صدر اعظم په توګه د هغه د دندې تر پیلېدو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر وي.
ستاسو له پیغامونو
ډېر خوشحالي سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو ورځې د خبريال چې په دې کې د خلکو اوازونه نړۍ تر غوږو رسول. محمد الیاس دایي مرحوم پاک ورسېد، د د کورنۍ ته تسلیات وایو، د جنت تر دوه سوالو اقربا او چې صبري جميل غواړو. خبره دا ده چې الیاس دایي دا به اول او اخر وینې نه چې څنګه دې ورځې د خبريال او پاک ورسېد دا چې د هر چا د لاس دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکو هیڅ په غندلو سره دا خبرې سرته نه رسیږي. زموږ پیغام دا دی دواړو طرفو ته او د دخلو قواو ته چې دوی په جنگ کې سره دخیل دي، چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي، او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو سره دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شم تاسو دایمي همکار قاری پښتون یم، د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالۍ د کری سخته تست د ستکړی پیغام پرېږ د مزه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن زم په شهادت مبارکي او د زړه تسلی ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخشي، سخت خپه او خوښینه.
محمد ذاکر د هرات ولایت در سرپاړی په کنده پیغام پردن دی لاس دی مینا و ټول افغانستان ته د خطر زنګ او مل ډیر په خوښینه چې د یتیم د خوار د غریب د وختي زغ سره او هغه رسو د زغ شهر څخه خاموش کړی موږ په فلاته غندې عدالت د دتور څخه د جنت دعا کو خدای دې و بخښي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټون کې ماشين کې مو پرخيو کور مو ودان پیغامونه مو هم د ازادي رادیو په هلمن کې وژل شوی خبريال الیاس دایی په اړه او الیاس دایی د تیرې پنشن به په ورځ د هلمن په مرکز لشکرګاه کې د هغه په موټر پورې انخلول شوی مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو طالبانو ویلی چې په د دې پیښې په اړه پلټنه کوي البته طالبانو تر اوسه پورې دا پیښه نه ده غندلې کور مودان پیغامونه تل راته راسته وي موږ هم خبرو دی افغان بي سي مات سوات لشمیر لاري مهم ډیر پیغامونه راسته ولیدي په بل خبرونه کې درته ولولو خو اوس خبرونه دوه نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شوې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او جون پشی بو که خصوص اسد الله الدین توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د صادې مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کی
امریکا اعلان وکړ چې تر اتلونکو دوه میاشتو پورې 2000 نور سرتیری هم له افغانستان باسي د محل په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دی را دي چې د اتلونکو جنوري میاشتې له نیمای وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح وای چې د کابل پانتون د بریډ یو بل اصلي عملی نیولې دی کاغلی صالح د غکاس رحمت الله یاد کړی او ویلي دی چې د بریډګرو د ډلې یو فعال غړی وو د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وای د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څېړنو لاندې ده د وزارت ویان وای چې مندنخي چې د غبرید د طالبانو له خوا شوی خو طالبانو بیا بریډ کې لاس لرل رد کړی دی په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول د عام روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4000 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او دغه هیواد د دغه وبال دویمې څپې سره مخ دی د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن دغه هیواد له ولسمشر سره وکتل په امنیتي او دفاعي چارو کې د همکارۍ او د غراز آزاد او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې وشوي او اسرائیل وای په سوریا کې د سوریې پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباری کړی دا د سوریې دولتي اجانس ویلي د اسرائیل په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوی
او مخکې لري چې ونی زو خبرونه ته وار ورسیږي ناجا صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سنوکر ټاکنیز سیالۍ نن په هرات ولایت کې پای ته رسیدلې د افغانستان د سنوکر او بلیارډ فدراسیون مطبوعاتي مسول مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې دوه د شلو غاړو په دریو ګروپونو کې برخه اخیستې وه خغلې قریزاده وایي دغه سیالۍ د وو ورځو لپاره د هرات په ورزشي کلبونو کې ترسره شوې د نوموړي په وینا د سیالۍ په پای کې څلور کسه د ځوانانو دوه د تنکیو ځوانانو او دوه کسه هم له لویانو څخه ملي ټیم ته د غوراوي د سیالیو لپاره راشوي د غسیالۍ به د قوس په لسمه نیټه په کابل کې ترسره شي ټاکل شوی چې د افغانستان د باولینګ ملي ټیم لوبي په راتلونکو څو ورځو کې د کابل په کوربهتوب پیل شي د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د غسیالۍ به د هیواد د باولینګ د مرکزي شمالي او لویدیځ زونونو د لوبډلو ترمنځ وشي د ښاغلي فاروقی په وینا دا سیالۍ به د نارینه او ښځینه لپاره په دوو ګروپونو ترسره شي د یادونې وړ ده چې د دوو اونیو راهیسې د کابل شمالي او لویدیز غوره شوي ټیمونه په دې سیالۍ کې د برخه اخیستلو لپاره تمرینات پیل کړي او افغانستان د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د ایرلند د کرکټ لوبډلې قربتوب کوي افغان لوبډله به د راتلونکي 2021 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 23 نیټو د ایرلند ملي لوبډلې په وړاندې درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي چې قربتوب یې د افغانستان په غاړه دی باید وویل شي چې یادې لوبې د 2023 زیږدیز کال د یو ورځنۍ نړیوال جام لوبه ته د لارموندنې په موخه د دغه نړیوال جام د سوپر لیګ سیالیو برخه ده
اساسي
او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی د دیونې په خبرونه کې د بشري حقوقونو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو د خبرونې ملمه مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی سیرت صاحب تاسو ته خرغلاس وایو ک پایلې لدی څخه وکړو چې دولت د بشري حقوقونو په وړاندې څه مسولیتونه لري
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده په شپږمه اومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهاني د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی او دولت اتکل ملحق سو دیغه دی رعایت دولت مکلف دی دا چې اساسی قانون مونږ لرو په اساسی قانون کې دی اتباع و ټول حقوق درج دی ولسواکی درج ده دغه سه پارلمان پکې درج دی نور حقوق دی اتباع هم په دی اساسی قانون کې درج دی خاصتا دویم فصل خو بالکل بشری حقوق دی چې الته ذکر سوی دی ولیدات نن سبا دولت بعضی حقوق ته یا حقونو ته ژمن نه دی رعایت نه کوي موږ او تاسو ویلی سو د دې مدعی چې په افغانستان کې څلور دورې د ولسواکۍ انتخابات وسوله خلکو په ډیر شوق او خلکو په ډیر محدودیت او تهدید سره راغلل خپل رایې د خوښي نومان ته خپل رای وکاروله خو متاسفانه دولت د هغه کسانو چې په دې کې ژوند له لاسه ورکړي هغه کسانو چې په دې کې د خپل بدن اعضای له لاسه ورکړله هیڅ درناوی ورته ونسو چې دا ډیر ځای د تاسف دی بل آزادی ده آزادی یو بشری حق دی چې باید سړی په آزاد خپل نظر خپل فکر او د دولت زوف را برسیره کی او دولت دیتا متوجه سی دغه بود که یا پا دغه الخ کستا دغه دی زوف نقاط دی درهم موضوع دی مظاهره ده چی مگو تاسی پا گورو چی کل مدنی طولان را جگی که خپل حق واری خپل مسلم حق واری ده حق حقوق وی او یاد مظالم پا مقابل که را جگی که لکه گرانی لکه بیعدالتی لکه یو زورواک جگیگی پا یو دی چا زوی وزنی دی یو چا پا ناموس تجاوز کیگی او یا دی چا زمک غصب کیگی دل تا کل چی ولس را جگیگی خپل غک جگیگی دغه غگی ام محدود کیگی او ام تهدید کیگی او ام اجازه نور کی نور دسی مثالون دیر زیادی چی دولت باید دی بشری حقونو پر رعایت که کوشش وکی تلاش وکی او بشری حقونو ته ژمن وسیږي
کرا شو دي ته چې د افغانستان په قوانینو کې ل بشری حقونو د ملاتړ په حق لڅ ویل شوی
د افغانستان په قوانینو کې لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه اساسي قانون دی چې دی کې د اتباع او حقوق ذکر سوی دی یو بلک مونږ راسو د هغه تورنو کسانو ته یا متهمین او محکومین تراسو مونږ قانون د اجرات جزایی لرو او هم دغه سه کو د جزا په قانون کې جرم په ګوته سوی دی اغت مجازات تعین سوی دی او هم دغه سه د بشری حقونه لکه د اطفال حقوق او دغه سه هغه خشونت موارد د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ده هغه په ګوته سوی دی د هغه پر رعایت کې دولت مکلف دی چې د دغه قوانینو حمایه وکی او دغه قوانین مرعی و الاجرا او لازمی په خپل ارگانونو کې د دې باسخاص و د دې پختنه وسیم دغه کم حقوق چې په قوانینو کې ذکر سوی دی او توشی سوی دی او په رسمی جریده کې فرزن دا قوانین او حقوق د اتباع ذکر سوی دی نو په دې کې لټولو نه مخکې زمونږ کشفی او امنیتی ارگانونه مکلف دی چی کلا توران کس نیسی اغبا دی قوانین و پرانا که پا اغا اصول که یو کس بنیسی او داسې نسی چې د بی د اصول او بی د مقررات د زیربت ارګانونو نه دی د یو چا ازادي سلب کی او برات زما حالت دی اصلی دی چې هغه د بیا کشفی ارګانون امنیتی ارګانون هغه تورن او یا مظنون وګڼي، په داسې حال کې چې دغه په جرم متوسل سوی نه هغه اصلي حالت دی چې دغه بری زمه حالت دی باید هغه ته متوجه او پاملرنه وسی. بیا چې کله قضیه عدلی ارګانونو ته ځي، عدلی ارګانونه دا مکلف دي چې په 28 ساعتو په زننه سارندوال خپل استنتاق شروع کړي، د تورن کس نه استنتاق شروع کړي، د کشفي او امنیتي ارګانونو نتیجه و دیغوی په گزارش کې سترغو سارندوال مکلف پدې دی چې د تورن کس یا د اثبات جرم کوشش بکوي او یا به د نفی کوشش کوي. پولیس چې په کوم شي باندې ادا کوي باید هغه پولیس ثابته کی واضحه کی او بغه په رابطه پولیس ښه کافي معلومات ولري. سارندوال کوای سي چې دغه مدارکو دغه شواهدو په رڼا کې هغه خپله مطلوبه مطالبه د محکمې نو غواړي. دلته مونږ د بشري حقونو د یو تورن په حق له باندې د محکمې نه مخکې حقوق لرو، په جریان د محکمه کې لرو. محکمه چې کله دایریږي باید تورن کس د صحیح سالم او د خپل آزادۍ نه د خپل صحت نه دی برخورداری. هیڅ وخت محکمه نشي کولی چې یو تورن کس دغه صحت ښه نه وي هغه مجازات کی. دویم باید دغه وکیل د مدافع وي، دغه سارندوال وي، جلسه کامله د بشری حقونو په رڼا کې جلسه به نیول کیږي او یو تورن ته به سزا هغه په تناسب د جرم مجزا کې ورکول کیږي.
کوم ټکي مهم دي چې باید دولت پام ورته وکړي تر څو له بشری حقونو څخه ملاتړ شوی وي؟
نو دولت چې کله حقوق ذکر سوله دغه په اجرا کې دولت مکلف دی خلک د خپل حق او حقوق په رابطه باندې راوځي، خپل آواز جګوي. دغه آواز نه باید محدود او نه باید تهدید سي دغه آواز د خلکو. خپل آزاد نظریات وړاندې کی د اجرا له خاطر اول خو مدنی ټولنې دي چې مدنی ټولنې باید حمایه سي او هغه محدود نسي دغوی غږ، دغوی نظریات محدود نسي، دغوی مسؤلین تهدید نسي، دغوی امنیت باید په ښه وجه باندې تأمین سي. بیا هم دغسې کشفي ارګانونه دي چې د بشري حقونو په پیل کې د دوی ونډه زیاته ده، د دوی مسؤلیت زیات دی، د دوی رول مهم دی. او همدغسې عدلي ارګانونه دي، همدغسې قضایي ارګانونه دي، او زموږ او ستاسې کشفي او امنیتي ارګانونه دي. بالاخره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دی چې کله په 50مه ماده کې دا راغلي دي چې کله د وګړي بشري حق تر پښو لاندې کیږي، دولت دغه رعایت نه کوي، دغه کس کوی سي چې د خپل اسناد و شواهد و سره د افغانستان د بشري حقونو تراسي مراجعه وکړي، او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دای دنده او مکلفیت دی چې تر هغو د بشري حقونو د اعادې له خاطره د دولت سره په پیگیری کې د دولت سره د شخص د حقونو په رعایت ورسره همکاري وکړي، او دولت نه تقاضا و خواست ده کی چې بشری حقونو تضمن سي او د هر چا حق پل حقدار ته ورکړل سي. نو بهترین د رعایت د حقوق بشر هغه 28مه ماده ده چې هیڅ ناوت باید تبعیض ونه سي، برابري په هر موضوع کې په هر اړخ کې، هغه اجتماعي حق وي که هغه اقتصادي هغه وي. داسې چې یو زورواکی دی د یو چا د بشري حقونه د پښو لاندې کړي، د هغې حمایه وکړي او د هغه تر شا ودرېږي. نن سبا لکه موږ او تاسې وینو چې مافیا د اقتصاد سته چې د خلکو په غاړو باندې پیښې ایښي دي. موږ او تاسې وینو چې د دولتي شتمنۍ د دې ملت شتمنۍ وروره د معادن را کندی او استخراجوی او بدون د پرسپال د په بیرون بازارو کې سودا کیږي. یا هغه مافیا کړی چې اصلي قاچاقبر دی چې د دې پیسې د دې ثروت او د دې فایده جهانیانو ته رسیږي. د یو غریب د یو بیچاره چې هغه د مړۍ ډوډۍ له خاطره خپل ژوند په خطر کې چې موږ د هغې حمایه هم نه کو، ولې اصل عوامل د دې باید گرفتار سي. دغه د دولت دنده ده چې باید د خلکو حقوق رعایت کی، مصلحتو ته ونه ګوري او خپل ملت باندې د رحم او ترحم وکړي.
ډیره مننه، خوشاله اوسه.
مهرباني.
درنو اوریدونکو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړتا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن او کجيبه دي کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپريږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا په هیګی چی په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو تاریخ چیرې رسیدي؟
په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو د نشریدلو شیرو د امیر شېر خان د دورې نشو.
اوسنی حالت یې څه ډول دی؟
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدی فرهنگی مسائل مطرح کیږي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د ورسپانو او جریدو تاریخ ته تم کیګو، بیا یې ارزښت څېړو. زه واګما جبار خیل يم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. ل آزادی رادیو سره اوسئ.
قدر من دوستانو، د روایت لمخې د لومړي ځل لپاره نشریات د امیر محمد اعظم خان په وخت کې د کابل په نامه خپره شوه، خو د تاریخچو مطابق بیا لومړنۍ نشریه شمس النهار وه. شمس النهار جریده په میاشت کې دوه یا درې ځله په شپاړس مخونو کې د امیر شیر علي خان په وخت کې خپرېدله. د څېړونکو او لیکوالانو په وینا، رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو تر ټولو ارزښتمن او اړین رکن دی. د علومو اکاډمۍ علمي غړی او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع وایي چې په افغانستان کې ورځپاڼې او جریدې اوږد تاریخ لري او تر دې دمه بېلابېل پړاوونه وهلي دي. د ښاغلي رفیع په خبره، په لومړیو کې جریدو او ورځپاڼو افغانانو ته د خپلواکۍ اخیستلو، هیواد پالنې، علم او نړۍ سره د آشنایۍ درسونه ورکول، نو ځکه جریدې او ورځپاڼې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې ځلانده مخینه لري.
په افغانستان کې د ورځپاڼو او جریدو د نشریدلو شیرو د امیر شېر علي خان له دورې نه شوې. د پغې وخت کې د شمس النهار په نامه یو اخبار راویست د اتلس سوه اویا شاوخوا. تر هغې وروسته انګریزانو په افغانستان دوهم ځل تیری وکړ او د اخبار د نشرېدلو مخه بنده شوه. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې موږ اخبار نه درلود. د امیر حبیب الله خان په وخت کې په 1906 کال د سراج الاخبار افغانستان په نامه اخبار نشر شو چې یوازې یوه ګڼۍ نشر شوه، نور پرې نه ښودل شو چې دوام وکړي. په 1911 کې علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه راویست چې د امیر حبیب الله خان د حکومت تر سقوطه یې دوام وکړ، او کله چې هغه سقوط وکړ په افغانستان کې اعلیحضرت امان الله خان استقلال اعلان کړ. د استقلال له اعلانېدلو سره مطبوعاتو زیات انکشاف وکړ. په کابل کې د سراج الاخبار ځای امان افغان ونیو. په څنګ کې د افغان په نامه ورځپاڼه راووته چې خبرونه یې نشرول. د هغې په څنګ کې د ابلاغ په نامه جریده وه چې هغو قوانین نشرول. د ارشاد و نسوان په نامه جریده وه چې د ښځو لپاره یې نشرات کول. د حقیقت په نامه جریده وه چې د اختشاش په وړاندې مقاومت کاوه. مجموعی عسکریه د عسکرو دپاره چاپ شوه. مجموعی صحیه د خلکو د عامې روغتیا لپاره چاپ شوه. معارف معارف د بی بی لیسی شاګردانو نشر کړ. آینه عرفان وزارت معارف نشر کړه. اسلام په هرات کې چاپ شو. اتحاد اسلام په مزار کې چاپ شو. اسلام په قطغن و بدخشان کې چاپ شوه. ستاره افغان په پروان کې چاپ شو. غازی په خوست کې چاپ شو.
سراج الاخبار افغانیه هغه نشریه وه چې په ټولنه کې سیاسي او فرهنګي مسایل په ډیر شدت خو په پوره احتیاط او غور سره خپاره کړل. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد پوهندوی محمد شفیق وردګ وایي چې محمود طرزي د سراج الاخبار افغانیه په لیکلو کې لپوره مهارت څخه زکه کار وخته چې نه غوښتل یا د جریده د بهرانيانو د فشار لامل بند شي.
دغونه مخ یو د لمړي مشروطیت غورزنګ چې کوم د سر خبر افغانستان په نوم باندې کوم خبرونه راوستل هغه د چاپ نشپګ میشتې ورسته خلکو ته رسیدي. نور له شپګم کال کې یو غړن د شرکی په کتابونو کې راغلي دی، بیا برتانی حکومت ته افغانستان حکومت ته شکایت کوي، بل اخر هم پاتې کیږي. بیا علامه محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په عربي نړۍ کې پاتې شوی او ورسپانې او مطبوعاتو سره آشنا نو هغه یو سپر مختلف معیارونه پکې دی عملي کوي. کله چې د ورسپانې تاسیس کینو دوه لوی اندېښنې لري علامه طرزی. یو دا ده چې یو تجربه ورسره مخ کې و چې د سراج الاخبار افغانستان خبرونه برتانی حکومت بند کړل. که زه مثلا د افغانستان د ازادۍ په باره کې څه ولیکم نو د برتانی د امپراتوري خبرګون به صحیح. بل مسله دا و چې زه چرته مثلا یو څه ولیکم او هغه په حکومت کې خصوصا په امیر حبیب الله خان باندې خونه لګیږي نو هغه به څنګه قانع کوم. خو بالاخره به دغه دوه اندېښنو سره سره ورسپانه شروع کړي، یو څه فعالیت کوي، خو په ډیر ماهرانه او په ډیر علامه طرزی دغه لیکنې سب کې چې سړی مطالعه کوي نو ډیر آرام او ډیر په کامل مهارت باندې د مختزي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د مطبوعاتو نظام نامه په 1403 هجري شمسي کال تدوین شوه چې له مخې آزاد نشریې لکه نسیم سحر، نوروز، انیس، مجله ادبي کابل، اصلاح او داسې نورې رامنځته شوې. د شاه امان الله خان په وخت کې تقریبا دروشت نشرې فعالې وې چې په مرکز او ولایتو کې چاپېدلې. امان افغان د مرکزی اخبار او نشری افغان د خبری ورځپاڼې په توګه خبرېدلې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې په جریده او ورځپاڼه کې لپایلا بیا تر اوسه فرهنګي برخې ته ډیر ارزښت ورکول په خپل نشریه ته ارزښت ورکول دي.
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کیږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کیږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه به هیڅ خبرونه کې لپامه ونه غورځول شي.
د دیموکراسي په لسیزو کې د ورځپاڼو او جریدو لیکلو ته زمينه ډیره برابر شوه، نو ځکه خو یې شمیر هم زیات شو. په همدې دوره کې د افغانستان د مطبوعاتو قانون هم تصویب شو، خو د داوود خان په وخت کې بیا ورځپاڼو وده ونه کړه. په 1950 کال چې کله د ساور د ومنټي کودتا وشوه د افغانستان د مطبوعاتو نظام هم بدلون ومنده. د هغه وخت هغه مهمې ورځپاڼې د ساور انقلاب، پیام او حقیقت انقلاب ثوروي. د ډاکټر نجیب الله پر وخت بیا ورځپاڼو پرمختګ وکړ، خو دومره و چې نشرات به د دولت تر څارنې لاندې وو. د مجاهدینو په دوره کې بیا د ګوتو په شمار شوې. د طالبانو په وخت کې هم تر یو حده چاپېدلې، خو کله چې انتقالي حکومت راغی ورځپاڼو او جریدو ورو ورو پرمختګ وکړ. د همګړۍ ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي جریدې او ورځپاڼې چاپېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې مطبوعات د قانون له مخې آزاد دي، خو د ملي ګټو پر ضد مطالب باید نشر نشي.
په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کیږي او یا په بل معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کیږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه ته خطي بررسي کړي. د دې مثالونه ډیر موږ لرو. د هغه قوانینو چې موږ لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډیدلي دي. یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطي متناسب جزا ورکول کیږي.
د رسنیو په تاریخ کې یو مهم او رسپانه د هیواد ملي رسپانه ده. د جمهوری ریاست فرهنګي مشاور زرین انزور وایي چې د خپل د هیواد رسپانه قلمي همکار دی. نو موړی د لیکوالانو نمونه هم اخلي چې په هیواد رسپانه کې مهم رول درلود.
هیواد یو ډیره پخوانی رسپانه ده، البته ول جریده وایي، یعنی په هفته کې یو ځل په دوشنبه خبرېدل د پښتو ټولنې د خوان وروسته کله چې هیواد نشراتي مؤسسه جوړه شوله بیا د رسپانه په توګه نه هر ورځ خبرېدل پرونه تر نن پورې دوام کړی دی. زغه وخت چې د ژورنالیزم حاصل ومه زما لیکنې په هیواد ورځپاڼه کې خپرې شوې دي. په هغو کلونو کې ادبیات، فرهنګ، استاد عبدالروف بینوا د هیواد د جریدې لومړنیو هم مسؤلینو نه او هم د لیکوالو نه. د هغې دغسې محمد ارسلان سلیمي، ګڼ شمېر لیکوالو، خادم صاحب لیکنې، د رشاد صاحب، د رشتین صاحب، د دوی ټولې لیکنې په هیواد کې خپرې شوې دي.
هیواد ورځپاڼه په 1928 کال د دولت لخوا تاسیس شوه. هیواد ورځپاڼه هر ورځ چاپیږي او په هیواد سربیره په یو شمیر نورو ملکونو کې هم لوستونکو ته په واک کې ورکول کیږي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د هیواد ورځپاڼې له عمومي مسؤل زلمی شهباز سره مرکه کړې. په پیل کې ورنه پوښتلی چې هیواد ورځپاڼې په څه ډول شرایطو کې په کار پیل وکړ.
هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ول منزل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره، خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره، ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د راډیو افغانستان د خبرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه.
کراسو دې ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونه کېدلې. له همدې عمله لار بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې، خو هغه وخت جنګونه ډېر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه راتنګه شوله.
بله، که درته وایم چې پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی.
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډېر مننه کوم د راکینو نه، د حکومت، د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپل د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونه مسلکي وي.
که په اخر کې درته وایم چې په هیواد ورځپاڼې کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼې لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په دریم کې د خپل همکارانو گزارشونه رپورټونه دي، د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي.
افغانستان کې د مطبوعاتو د نوي قانون له عملی کېدو څخه وروسته مطبوعاتو ډیر پرمختګ وکړ. تر دې دمه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې ټول غیر دولتي اطلاعات ثبت نه دي. لدې سره بیا هم له 500 څخه زیاتې نشریې په مرکز او ولایتو کې خبرې کوي. په دې هیله چې د افغانستان ورځپاڼې او جریدې نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
مات لکه دوران خارد هندارو پشان دازل می مات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت می یادی د وطن د غرود لارو پشان خوت می یادی د وطن د غرود لارو پشان مازیګر باندې خومن سول ونیان مینیو مازیګر باندې خومن سول ونیان مینیو مازیګر باندې خومن سول ونیان مینیو روخلک نا غواړي چشي د سوزګارو پشان روخلک نا غواړي چشي د سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان اشنا خاریگی